ور سره کوم او هغه کار باید ورته وکم او ورته کړی میم دی مخامخ ځواب ورکوم چې دا مې د وسه نه ده نه کوم بل چاته ورسه چې د وسه په تمه نه څوک هیڅ کله باید په تمه پرې نه ښودل شي
په فامیلی ژوند او نکاح کې چې میړه او ښځه یو تر بله یو دینی او ټولنیز قرارداد کوي او د دواړو لورې له یو بل سره د یو او بل د حقوقو د ساتنې او وفاداری ژمنه کوي نو که خدای مکړه په ژمنتوب کې لږ شانته شه یا واده خلافی پیدا شي هغوی خپل ښه خوږ ژوند په دوزه اړولای شي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیب یا مالی او نور مشکلات د قول څخه د اوختلو لامل ګڼي او وای
زندگی دا بیا په افغانستان کې ډېر ټولنیز ستونزې دي ډېر تکلیفونه دي خلکو ته نو بعضی وخت کې تبن سړی نه بے کولی کیږي مانم سوي دا مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې خو رواني مشکل تقریبا هر چاته د خپل مالی مشکلات وي یو کس یو چانه قرض اخیسته وي هغه پاغه ټیم سره قرض ورته ادا نه کی د مالی مسائل لوځي یو بل خبره دی ټلیفون د ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولی دا شان ډیر سړی نه ویل کیږي
په ټولنیز ژوند کې په کاروبار او راکړه ورکړه کې په ملګرتیاو کې په تړونونو کې د پخلا کېدو په وخت کې په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې پروخانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین اسیز دی موږ ګورو چې بانکونه د پیسو د حوالې سیستم چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدی په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وس نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي ځکه چې په یو کار باندې زما وس او توان نه سیولې او بل مسلمان په هغه باندې وزور او مواغه تر زه چر بغړ وعده ورکوم ورته چې د نن سبا ستا کار وکوي شم ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري یو داسې وي چې کله انسان د پر یو مشکل پیدا کیږي مثال زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم کچیرته قول کوم باغ ورځ باندې مشکل راځي ما ته مشکل پیخي خپل قول باندې وفا نشم کولای باید مخکې د مخکې کس یا ټلیفون کوم یا احوال ورته رسوم چې ورور تاسو سره ما دغه وعده کړو اوس نشم کولای دا مازه دا جلا ده چې یو سره په ټول ژوند کې اوس البته قول شي یو داسې وي چې هبېشه عادت وي هغه خه کارند ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده بیا هم یو چا سره وعده کوي هغه کې ان شاء الله حرف ویل بیا علماء ته جواز ورکړي ان شاء الله وي هغه اراده کوي وعده نه اراده بیا کوخخ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځای وعده ونکړي ول هغه توان زیات وعده ونکړي
د ټولنیزو تاوانونو ترڅنګ لغ خپل قوله او ختل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا سرګندونه کړي
بد قولي یا خلاف الوعد وعده خلافی دا په اسلام کې مخه خبره نه ده ناوړه عمل دی د قران شان په آیاتونو کې هم امدارنګ بد قولي وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده الله تبارک وتعالى دی وعده په پوره کولو باندې امر کړی دی لکه مثلا الله تعالی فرمایي او اوفو بالعهود تاسو وفا وکي په خپل وعده باندې نو وعده خلافی مکوي چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې چې منافق کې یو علامه دا ده چې دی به دروغ ډیر وي او بل علامه دا ده چې دی جنگ په وخت کې کنزلي ډیر کی دریم علامه دا ده چې دا به وعده خلافی کوي یو چا سره وعده کوي بیا د هغه خلاف کوي عمل پی باندې نه کوي نو دې ته بد قولی یا وعده خلافی دا شویل کی دا په حدیثو کې معنا راغلی دي نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم
احمد صاحب د کابل سیدین کې بد قولی خو ډیر یو بد عمل دی او څوک چې خپل قول باندې نه ولر باید چا سره قول ور نه کی او بد قولی د اسلام په دین کې ناروا بلل شوی دی
مجمعیم ده لوګر ولایت اوسیدون کې بد قولی ډیر یو بد کار ده څوک به اعتماد کیږي په یو بل چا باندې خلک خفه کیږي نا امید کیږي چې یو چا باندې اعتماد وکړي هغه درته بد قولی کول ډیر بد کار ده انسانان باید دا کار نه ونه کوي باید خپل قول باندې ولاړی همیشه هغه شی چې ویل په خپل قول او اراده باندې ودری
پزر لغمان میگمان لغمان ولایت قرغی ولسوالی بدخولی دی غیر اسلامی کرده او ویسا بدخولی اونی که چه سره یو چه که مثال دی قول دی ادا کول و ارتیا نی به چه سره اونی که بدخولی خیلی کار نده
زه نوید زلان ما هنگر ما او زه ده کورکلی برنامه او را ما تاسی هم او رای
دوستانو دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او وعده خلافی کوم ټولنیز تاوانونه لري دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
په دې وروستیو کې بدقولي یا په عهد باندې وفا نه کول ډېر زیات په ټولنه کې شوي دي، اله دې تاسو څه بولئ؟
دا ډېر لاملونه لري. اول دا چې دا هیواد څلوېښت کاله زیات دی، څلوېښتونه زیات په دې ملک کې جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډېر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دی هغه فرهنګ ده. زموږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی، دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې څلوېښت کلو کې هغه شوي. زموږ ټولنه، زموږ کورنۍ، زموږ اجتماع دا ټول د دې جنگ نه متاثر دي. زه دغه غټ عوامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي د موږ فرهنګ متاثر کړ. د فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی ده.
دغه بدقولي په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډېر زیات دي. اول به د رازو د کورنۍ ته که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسو محاسبه کړئ، که دا ښځه وسي، که دا نر وسي، که دا پلار وسي، که دا مور وسي، که دا زوی وسي، دغه عهد شکن وسي یا په دې خپل قرار او تعهد دغه باندې ولاړ نه وي، ډېره بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، ویني چې مثلا دا موږ پلار، دا موږ مشر، دا موږ مور، په خپل خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبر ولاړ سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا دنده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، د دې وطن سره اوسي، هغه د ماشومتوب نه په بده لار روان چې هغه یو برخه دغه تعهد یا پیمان شکنی.
استاد، هغه کسان چې یعنی بد قوله دي اوس خودي اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لار ته راوبولو؟
ولې نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ وایو چې دا د مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط هغه بستر چې د استعدادو د رشد او وده لپاره مساعد شرایط وسی، دا ټول موږ نشو کولای چې استاد ګورم موږ غل غل خو نشو وژلای، خو باید اصلاح وکړو. موږ نشو وژلای څوک چې په مواد مخدره اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید داسې دې د اصلاح لپاره، موږ د اصلاح لپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دوهم مرجع ټولنه ده، دریم مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګ داسې کړو چې د ماشومتوب نه رانیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتوب پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنی ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح لپاره برابر شي. او موږ د اصلاح لپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې
وي؟ موږ چې موږ کولای شو مساجد، ډېره ښه، موږ اسلامي ملک هر ورځ خو څوک بسو د مجد جمعې پر اسخوزی دغه ملا په خطبه کې، ملا سره به شو، ملا سره نن د خطبه ده، همیشه دینی چارې نه، اجتماعي چارې باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ډېر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډېر خلونه لرو، موږ مسوت کارو، مرشتي مهلورو، مثلا وزارت ځوانانو، وسخنو په موینت ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې ملګم شوی ده، نور مدني ټولنې لرو. د مدني ټولنې چې د خو پل د رابط د دولت او د خلکو ترمنځ کوم ستونزه ده؟ د مدني ټولنې په دې موږ مذهبي شخصیتونه لرو، موږ مشران لرو، د قوس پینګ لرو. دغه ټول هغه لارې دي چې موږ کولای شو دې طریقه د اصلاح لپاره زمینه برابر کړو، دوی په دغه لاره باندې دغه لارې نه وګرځي.
قدرمنو دوستانو، نو هر انسان ته پکار ده چې خپل ځان، اولاد او تروسه خپل ټولنه له واده خلافی وساتي تر څو یو رښتینی ټولنه ولرو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تربیه خیچاری.